مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې زګولای از او مليحه میرزاده درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننه او تفسیر در خبرو. ونیس پروګرام د یارانو مشال هم د روانه غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د مليحه میرزاده نه ورو.
السلام علیکم ټټول اول پامخره د خبرونو سټکو ته پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیږدول کېدو ورته اطلاع نه ورکړل شوې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایزر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار شروع کړي او په مصر کې په یو آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته لاول د اطلاع نه ورکړل شوی او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دانه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغرې کې ککړ وي یا بل څه وي نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
لدې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي چې پاکستانی او نه اصل وختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېږل. پاکستان وایي دوی یوازې نور لس هغه وخت قبول کړ چې پاکستانی کارډونه وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغې سیمې د معدنیاتو پر ایستلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د دوی مقصد د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دغه شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مادنیات روزي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغه فنډس عوام چې کوم دي دا هغه مزدوري دا هغه علاقائي ریسپانسبلټي دا هغه لپاره ترقیاتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا هغه پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسېدونکي د مادنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیاکاري مواقع ترلاسه کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر ملا منصور تنیزدې یو شمېر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نوموړي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسلواله شخړه کې زخمي شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخوا د طالبانو ویاند ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي او وایي چې د ټینګو حفاظتي انتظاماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د قمندان ملا داود د نیولو په خاطر سرته ورسېدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 کسان وسلوال وژل شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباری تیر مازدیګر په شډل سیمه کې شوی چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه دي ویلي؟ امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وې.
لیوای
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه خصي تاشفین ملک په نوم مشکوکه وسلوالو په سان برناردینو کې په یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ویشو بلو. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترهګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. په واشنګټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرخار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په اګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامیه په خبره اور زر مړ کړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایټلی او ساحلي ساتونکي تېره ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره ایټلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه ایټلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دی. ساحلي ساتونکي وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تېرو اونو کې د خراب موسم له امله ایټلی ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلې دی. سخت کال اروپا ته په رسېدلو نهه لکو کډوالو کې تر یو لک سلو سره زیات ایټلی ته تللی دي. د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تېرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله پرتې کړې. د وزیر اعظم ویکټر اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیګا یوې خبري غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګري چارواکي وایي مفرور سلا عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګري ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي وو. لازار وویل د مشکوک کس دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شوی چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیره اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 120 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ 40 پیسې او په 114 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند په 160 روپۍ 70 پیسې او په 160 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 30 پیسې او په 29 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 30 پیسې. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. اروپای ټولنه وایي پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلي کډوال یونان ته ستانه کړي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي، خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی.
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي پرته د پاکستان لخوا نه کونه کودل شو.
په پېښور کې د مدني ټولنو استازو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړې.
مسلمانان داسی کړی دی داسی کړی دی. کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
اونیس پروگرام د یارانو مشال کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری میلمه دي.
دنیا کا موضوعات ملګرو نشاید پاتې کړه باید واخصل شي. کپاره کې د زبان او بیان د تازګۍ خبرې پاره کې د موضوعات او دراوړلو خبرې
شننې او تبصرې هم د خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو او د مازیګر څلورو بجو خپرونه ده. څنګه تاسې په خبرونو کې واورېدل چې په پاکستان کې د یورپین یونین دفتر وایي چې د 500 کسانو د لیږلو مخکې پاکستان ته خبرتیا ورکړل شوې وه، خو پاکستان وایي دوی ته له مخکې نه په دې اړه هیڅ هم نو ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو دیش پورې هغه پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیره ورځ پاک اسلام آباد ته په یو خصوصي جاس کې را لېږل شوی وو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل په رپورټ کې واورو.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړي شوي وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللي وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوې وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ستانه کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه و، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزات ویل شوی و، خو هیله ده چې دا معامله به هم ډېره زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته رالیږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او دې لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لیږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. د پرون چې کوم جاز راغلی و دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی، نو هغه مونږ نشو اغستې.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته رارسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو ایف آئی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروستو یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لیږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان اصول بهیر په اړه د زندیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روان دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب و هوا یا د ماحولیاتو د بدلون په اړه د نړیوالې سرمشریز په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم لغوان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، خو ځینې بیا دریز لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې د اسلام آباد او د کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه کوو، خو د یو وړکې د میروستو په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also Afghanistan ke iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura kolal par hum commitment to ki yahan tak transition to the economic transition aur security transition agar zyada smooth to better.
Pa Islam Abad ke kidun ke conference aw da pukhtano qami masharano kabal ta safar nawlan de Pakistan aw Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walalwi په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قوم سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په اخرو 15 سفرونو کې تقریبا 16 سفرونه زیات جناب احمد کرزي وکړل او 2-3 سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډېر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پرېوځي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپله ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم وویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داس عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدې شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدې چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدې شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرسا اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی د سفرام لپاره د پاکستان د پارلیمان د سینټ قائمه کمیټې ته د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او تعلیم په څانګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټې د سفران وزارت ته امر ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي د هغو خلکو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهید په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4500 د تعلیم په څانګه کې داسې دي چې خپلې ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف څانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې پکې فائنانس ډیویژن خند اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمین ویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري او د کار د چلولو ورسره سوک نشته، نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړی چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادي ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کېږي، پاک ایجوکیشن کې اربونه روپۍ دي، په داسې په هیلث کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي او کنه نه کوي او کوم قسم خلک ستانه او په نومونو باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پوښتل، نو هغه د دې ذمہ‌وار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او ویوي
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسي کومه رویه خپل کړی ده، دغه اثرات دي چې موږ په فاټا په مختلفو شوبو کې وینو. تر څو پورې چې د فرقیات دي لپاره ټیک شوی نه وي، تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناست دي، په کار داوه چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې، د الټا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې به څنګه صحت محکمه یا تعلیم محکما ٹھیک لیشی زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اول اصلاح د فاټا سیکریټریټ په کار ده
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروای حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستی او تنخواګانې اخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږیده. مدني ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرکې خبرېدونکي مواد وباسي. په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې یو غونډه وشوه چې نور معلومات یې زلاند یوسف ځای راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشري شګفتہ خلیق مشال رډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوانم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکانم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربجال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگندرناث چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان هیڅ نه وي که ایس پی سنگا چې یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن و چې څه وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو. فکر دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خود اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د انا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی آغاز محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نه غزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
13 کال د دسمبر 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر حشوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکو لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی د زینو قبایلی سیمو استادانو د ترقی او نکې دو په خبرګون لته ریونی رایسي احتجاج پیل کړی دی. د هغه سیمو سیدون کې وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي. نور تفصیل د منور شاپ رپورت کې ورو
کایوی خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنکړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمو نه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هیلتھ حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکرټری ته قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکرټری ته کوي. نو دا د ظلم د جبر د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې برابر، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړ کې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثره کیږي.
په کومه علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاټا سیکریټ یا د غي اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره د ټیچر امپلایمنټ او هغه د وجې پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سیفران غي د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دي هغه ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، هغه د کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه راغ نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی، او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان به مو متره لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دوی مطلب مرګتی هم کوو، आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دي په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لري ته تاسو غوږی د باجبل زدکونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړي چې په خپل ژمن ژمنه دي پوره کړي او زر تر زر دي هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلیمان کې د باجبل په اوسنی او پخوانی استازي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې و، خو تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوی و، خو دا کار عملی شوی نه دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې.
د سیمې ځوانان چې په لرو پرتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هېڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسېدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي، وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي. هر کال چې د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې دا میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دي هغه حالات مور سره ډېر زیات ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقۍ باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج شوی و آی ټي یونیورسټي منظوره شوی و د کورمې لپاره نه. کورمه کې به قاعده د هغې افارزو شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم دغه کالج د منصوبې پاره پوښتنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شوی او په یو زوړ بلډینګ کې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې په دې کې روانه چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې د منځنو دارې په ځمانه پاتې شو.
د دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روغتون ځینې ودانی هم ټاکلې شوې چې پکې به کار شروع کولی شي. د د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کوم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول وو او یو نرسینګ هاسټل وو په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو وکړو په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوی دی د مازیګر څلور نیمه بجې ملیحه میرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو
پاکستان وای د یونان لخوا نا قانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدلو په اړه ورته لاول نه اطلاع نه و ورکړل شوی کو څوک ورته را لیږدول کېږي نو په کار ده چې شهریت یې ښکاروي دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه سلوېښت پاکستانیو نا قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دېرش کډوال یونان ته واپس ستانه کړل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر ملا اختر منصور تنیزی او شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نوموړي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی بلخو د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قوا په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبره مخته راغلی ده افغان چارواکي وای په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ بمباري کې د داعش لږ تر لږه 12 وسوال وژل شوی دي په سوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې وژنې پرونی حمله له ترګره سره تړلې وي نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسوالو ولې ډزې وکړې د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کایره کې پاتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي انتظامیه ویلي چې په موټر سایکل سپاره درو کسانو نن په ګوزان سیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل او د ایټلی او ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو خوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي
ملي امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو ته پاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبري
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
ستړي مشه اوریدونکو نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ ملمه ده د ننګرهار ولایت هسکی منی اوسیدونکي دي نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي خو د مهال په جلال آباد کې میشته صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستی او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی نوموړی شاعري کوي لنډې کیسې لیکلې او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان همدارنګه د کیسو یو بله ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو صابر شینواره صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم ژوند اوسی شینواره صاحب ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي وایي خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله نو باب دی په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو څنګه خلکو غوغا وکړه که نه
یاره امیر صاحب زما خودم را توقع نه و د ملګرو د زمینی او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کې ز د ټولو ملګرو ډېر ډېر سنمان دي او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه، نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب ته ډېر هرکلی وکړو راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه؟
دا اوله هڅه ده، دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
شنوار صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا ټینګ مخې ته وي که نه، چې د هغه کاري لوستونکی د کومې سطحې دی، د هغه پیغام ته څوک غوږ نیسي، نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وې چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کومه زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تا یاد کړل، د راجندر سنگ بیدی، د منټو، د کرشن چند، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه، او بیا دې نورو حضراتو ته وه، ځکه چې دی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړۍ تر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې ټولې اړتیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي، نو د دې حضراتو نه کوم څه کړه او تجربه چې ما ته تاسه کړې ده زما
شنوارې صاحب، که ما ناول لوستی وی او بیا مې دا پروګرام کولی، ښایي زما پوښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لوستی. نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوئ او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دی راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال لیډیو ته. اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دی موږ په هغوی خوشحالیږو، زموږ ویاړ دی، خو لږ د نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي. هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی، ژوندی پروګرام دی، یو پوښتنه ذهن کې لرئ نو د پوښتنې سره راشئ، زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي. تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه سموندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي.
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب، د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی، او په عام ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده. نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم، نو بیا هغوی هنیمون ته ځي. نو بس د ده د هنیمون کیسه ده، چون زه د ده نږدې ملګری یم، نو دا به د دنیا اول هنیمون یو درېمګړی کس هم ور سره وي، نو دی زما نه بغیر چېرته نه ځي، نو ما هم د ځان سره په هنیمون کښې بوځي.
خو خلک وایي چې نه کار کیسه کار، خو تا کار پیدا کړی نو ناول دې لیکلی.
بس دا کیسه ده، په دې کښې د دې په توسط هغه خبرې چې زما په زړه کښې هغه ما کړي دي د دې هنیمون د ذکر په سبب باندې. پدې کښې چې دی نو ټول نکات شته، مذهبي نکات شته، پکښې کوم مذهبي پېښې چې اوس دي
او مونږ ته راپېښي د مذهب په نوم باندې کمې کشي دا پکې شته. د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه پکې شته. د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل پکې شته. نور د انسان داخلي کم نفسیتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا پکې شته. سیاسي مسایل پکې شته کومې چې پښتانه ته راپېښي دي، او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دې نه نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې پکې شته.
شنواره صاحب،
واقعیت کې د هنیمون بېلابېلو مناطقو نه تېرېږو او د هر یو ځای بل ذکر دی.
شنواره صاحب، هسې یو عصري سوچ دی، ګینې ما واده کړی، تاسو هم واده کړی، د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوی شی دی. اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي، یو ګینې هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملي، یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي. نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دوی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال لري چې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغې هنیمون ته ځي، ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کې دا شی نه شته که نه، او چې نه یو شی په کلچر کې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي. ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه، خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټۍ، بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی، تعلیم یې کړی دی، ګرځېدلی دی، د دې اوسني مصیبتونو د وجه نه په ټوله دنیا خور دی. نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني، او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم. نو دا چې زما ستا پکې نصیب نه دی شوی دا ډېره خبره ده. خامخا هنیمون خلک پېژني، او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي، نو د صابر شینواري کتاب دی خامخا ولولي د هنیمون په باره کې. هسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی؟ ځوانان په کومو موضوعاتو ناولونه لیکي؟ تاسو ترې خپله لاره څنګه جلا ساتلې؟
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تېر شوي دي، نو هغه داسې که سپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی، او د هغې پلاټ او د هغې ژبه او د هغې چې کوم د ناول جدید لوازې د دې نه ډېر شاته پاتې دي. پلاټونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لامړه دي، نو په مړه مړ پلاټ کې چې په هغې کې ځان نه وي، نو هغې ته بیا څه لسن کې هم چې دی هغسې د فن کوم توکي چې دي هغه پکې نه وي کار کړي. نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده، داستان دی، د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایېږي متاسفانه. زه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم، او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي، خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا د کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د دې ناولونه یې لوستي، نو او بیا د پښتو ناول ورسره په څنګ کې کېږي، نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي. ما چې کوم ناول لیکلی دی او په ده کې به نو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم وړی، ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې هکله خپله رایې ووایي. خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې، د عام کوم د پښتو ناولونه چې تر اوسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي. یو ژبه چې ده د دې استعمال، او چې دې د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظرکشي، زما په ناول کې ژبه او منظرکشي دا د دومره ستی دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې
زما ملګری دې په دې نه خفه کیږي چې زما دا ناول چې اردو د سطح سره پټه کړی دی.
نو شینواره سے په پښتو ناول لیکونکو کې مام د اردو ناولونه ډیر لوستي، ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه ولنډې کیسې مې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم، د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي، یوه بله نړۍ راته ښیي. په هغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې؟ ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي، امیر صاحب نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن ناواتن هغه کله مخکې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر پکې شته، او بلکې دومره وحدتي تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي سره خره نه پرېږدي. او ناول یې چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی، هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم. کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي، یا د افغانستان د تورخم د بېکاره دي کې نه راځي خو چاپ شوي دي، نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
مونږ په افغانستان کې ډایجسټونه نه لرو، تاسو خو د پېښور کې هم پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلي د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه وي، او په هغه کې هم کیسې وي. آیا ډایجسټ لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي، او ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجسټ لیکنه پیل شي، نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه، لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي که نه؟
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم، عامر صاحب انتهایي اهم نقطه دې بیان کړه. ډایجسټ چې دی هغه په ادب کې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کې چې سټریټ لیول کرکټ نشته، نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته را نه شي. سټریټ لیول فوټبال نشته، نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نه شي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه، دروازه په دروازه، میدان په میدان کرکټ عام نه شي، بله لوبه عامه نه شي، نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نه شي راتلی. په ادب کې د مجلو، رسالو او خصوصا د ډایجسټ همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجسټ نه زده کړی دی، کوم چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کې چاپ کېده، د پاکستان او د هند تقسیم نه مخکې. نو ځکه پکې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو، لکه الیاس تیتاپوری، د کرشن چندر، د موپاسان، د چیخوف ترجمې به پکې وي. ما سره اوس هم شته، او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه. زه د ډایجسټ احسانمند یم، د اعلی درجې د ډایجسټ. تر څو چې په افغانستان کې تا چې کومه خبره وکړه، ډایجسټ ټایپ ادبیات نه راوتلي. زه فکر نه کوم چې هغه دې د ادیب ذهني تربیت وکړي، او خصوصاً د فکشن په هکله دې تربیت وکړی شي. ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي، د اعلی درجې فکشن به لولي کلونه، کال، دوه، درې. او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني، نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکې، یا ناول چې لیکې، یا انشیا ډرامه چې لیکې، نو په هغه کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح وي. خو که یو سړی افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کې، یا د بل ملګري نه، او هغه کښېني او افسانه لیکي، نو دا به ډېره خام وي.
شینوارې صاحب، چېرته مې لوستي وو چې په تاریخ کې یوازې نومونه اصلي وي، کیسه وي ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي دا نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي، یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم. ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستي دي،
او بیا دا غوی هغه یونلیک په املوسته ده په یونلیک کې ماده څه خبرې و موندلې چې هغه د دوی په غو ناولو کې هم مخې ته راغلي د خوشوند سنگ او د شپون سیف د ناولونو هم مالوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوسته مماثلت پکې شته ده نو د دې مننه چې ځینې لیکوال هغه د خپل د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې د هغې ځینې برخې هم انځورول شي په ناولونو کې
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي خو د فکشن بنیادي ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنا نه چې واقعي شوی وي مثلا زما دا ناول چې دی زه په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند لا نه دی لیدلی او نیپال مې لا نه دی لیدلی همه دا هنیمون واقع شوی دی مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکی دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات په کې نه شي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي کیسه یا داستان چې و هغه خو به هغه و چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي سره چې دی هغه به دروغ و مثلا د چین ماچین خاطرې به غسنه دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به و او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر و مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول نو عام لوستونکی چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دی پوهنی وو په افسانه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده که چېرته ته په ناول کې صحیح واقع بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکي وي امکانات یې وي او یا رښتیا شوي وي پېښه شوي وي که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار صاحب ملمه دی د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی په دې اړه که د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ دا کتاب څو افسانې لري کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی و هغه وخت زه لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی په دې کې 14 افسانې دي 14 پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا په کې غالبه برخه ده په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب په رنګ هلته کېږي دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فایده پورته هغې افسانې شته یو دوه نور مختلف قسم افسانې په کې شته برابر موضوعات دي
شنوار صاحب مونږ خو عموماً د شاعرۍ نه نثر کم لرو نثر لیکونکي کم لرو بیا په نثر کې چې لنډې کیسې ته راشو هغه خو هم کم دي بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو خو که راشو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنې ته بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشو ویلی د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې څه ده مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو
نه دا دواړه شیان نه شته دی ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم دی په دې دنیا کې زموږ نه ډېر کمزوري کمونه شته
من خطاکړه خلک یو خو خبره ده چې نه د نک نریګو نه د تنقید د فناریو صرف بنیاد دې خبره ده چې دلته تنقید د لپاره جنن واغه هغه تو هم نشته هغه 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 زما کنه ده تیاره دلته چا کار نه کړي 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 د مشران ملګری دې نه خفه کیږي مثلا ناصر منګل صاحب اوسې تلاشه چول نور ملګرو کار کړی په فکشن تو د فکشن په تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کې نشته د اعلی درجې عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خره د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوی او سیما منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قائمه کی منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کې من او لار ورته وټاکي چې و تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا پکار دی چې دا دا وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تاسو بیخي ډېر کمی دی
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو
صحیح ده مهربان
فدولسی سلام کوم د هغه چا لپاره فدولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي وا زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی د خبر سو وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بیروزګار شاعر خنه و داستا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي و زما لپاره شینوار صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خپرونې په دې شیبو کې تاسو ته غواړي
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سر صحرا ده او تنهایی د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم چرته دا راته ونه وایي چې ستا یم او رڼا پر رڼا ورځ حمله ور شوه رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه د تیارو چغې را وکړې چې بلا یم او راته هېچا غږ ونه کړو چې ما یې خدای خبر شه چې صابره زه د چا یم
ډېر ښه ډېر ښکلی غزل ډېره زیاته مانا صابر شینوار صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ
کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پاره در نام خخکو ډیر زیات مننه چې وخت مراکو په دې خبرونه کې را سره مل مشو
زم ډیر ممنون شم خوشاله وسی مې راغلی
کور مو دا اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل همدې سره خپل قربان جیبا مرته اجازه ورکړي د الله پامن پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو